دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه اوري
او دا هم د دې وخت خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان سرتیری یوازې د افغانستان خپلواکي نه بلکې د نړۍ د امنیت ساتنه کوي ولسمشر غنی نن شنبه د کپ نهما د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په مراسمو کې وویل چې افغان سرتیری د محل سره باندې نوي سلنه خپلواک عملیات کوي او د پوینا په خپل خو د دې ته نږدې شوې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرته دولت شتون نه لري ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې افغان ځواکونو په هیواد کې د ثبات راوستلو او امنیت ټینګولو ظرفیت لري او په وایناي سیمه او نړۍ د یو طاقت په توګه اوربندي حساب کیږي د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ویل دي چې په افغانستان کې روانه جګړه هر ورځ افغانان وژني او هرو مرو باید اوربند شي عبدالله د شنبه په ورځ ویل چې پروسته ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې پلاوی او د طالبان ترمنځ اړیکې ډېرې شوې دي هغه زیاته کړه چې د سولې خبرو ته د خلکو تمې دي او تر اوسه نه دي پوره شوې هغه زیاته کړه چې افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو په پیل کې هوکړه کړې وه چې تاوتریخوالی به د خبرو اترو لارې حل کړي خو جګړه د ورکېدو په ځای لا توده شوې ده په دوحه کې د افغانستان سولې په اړه خبرې د یوې میاشتې ځنډ وروسته
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا ولسی جرګې یا کانګرس د رای د اکثریت سره د جمهور رئیس بایدن هغه د 1.9 میلیارد ډالر پلان منظور کړ لمخې به کورونا ځپلو امریکایي ادارو شرکتونو تجارتونو او کورونا ته مالی کومک ورکول کیږي رایګری د جمعې په شپه نه وخت او شو او پریکړه د 212 په مقابل کې په 212 رايو منزور شو اوس بعد هغه مصوبه د امریکا سنات دي چې دیموکراتان او جمهور غوښتونکي 55 چوکې لري دیموکراتان غواړي چې د امریکا اول سره د ستر مرستې ژمنه پوره کړي او جمهور غوښتونکي وایي چې د مرستې د اندازې نه زیات دي بلخو په امریکا کې د کورونا ضد دریم واکسین هم د منځوري په مرحله کې دی په دې اړه نور تفصيل د خبريال فرن رابنسن ریپورت کې اورو چې خلاصې سید سلیمان شاه اوري
دا واکسین چې د متحده ایالاتو د دواسازۍ یو غټ شرکت جانسن ان جانسن تیار کړی دی او صرف یو ستنۍ د کورونا د کوینس اوبانا خوندې پاتې کېدو لپاره کفایت کوي د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د خوراک او دوا ادارې یا ایف ڈی ای منځوري ورکړه خو ممکن چې نهایی منځوري څو ورځې نور وخت هم ونیسي د ایف ڈی ای ادارې د دینه مخکي د فایزر او د بایوټیک د شرکتونو لخوا تیار شوی واکسین او هم د ماډرنا د شرکت د واکسینو د لګولو منځوري ورکړې و د فایزر د شرکت دغه واکسین دوه واري لګول کیږي لبل خو د متحده ایالاتو په کانګرس کې د تور پوستانو مشرانو پرون د جمعې پورس د تلویزیونی پروګرامونو لاري افریقایي اصله تور پوستان واحد سوال چې د کورونا د کوینس واکسین ولګي د جان هاپکنز د پونتون د کورونا د سیډنیز مرکز د تازه ریپورت لمخې نن د شنبه تر سهار پورې په نړیواله کچه د کورونا د کوینس د سب شو مثبت په خوشمیر 113 میلیون ته رسیدلی دی او د هغه ناروغانو شمیر 2.5 میلیون ته ورسیدو چې په دې وبای ناروغي باندې د خطر کېدو لامل عمل شوی دی سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
تاسو د سیمه د نړۍ خبرونه د امریکا غږ شنا رادیو نه اورئ په بنگلاديش کې سلهاو خلک سړکونو ته راوتی او د هغه لیکوال د مړینې په خلاف احتجاج کوي چې د بند په جریان کې مړ شوی احتجاج کوونکو د لیکوال مشتاق احمد داسې مبهم مړینه د حکومت بے غوري بللې ده او د تحقیقات غوښتنه کړي لیکوال مشتاق احمد په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کول او د همدې رسنیو د کنټرول لپاره جوړ شوی قانون په اساس نیول شوی هغه تیر کال د مې په میاشت کې نیول شو او جرم دا خودل شو چې د حکومت په هغه پالیسۍ انتقاد کوي چې د کورونا په مقابل کې جوړ کړی وي په ملګرو ملتو کې د مانیامار یا د برما استازي له دغه ټول نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د نظامی کودتا مخالفت وکړي او هر ډول چې ممکن وي د برما دولت حقوق دي خوندي کړي بلخه برما کې هر ورځ د نظامی کودتا په ضد مظاهره روان دي او د نوول شوی مشر آن سان سوچی د خلاصون غوښتنه کیږي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واورئ. دا هم د دې خبرونې لومړی درنو اوریدونکو، مارشال دوستم نن کابل ته د ستنېدو وروسته یو غونډه ته ویلي چې د سولې بهیر څخه ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې نتیجه ور نه کړې. د اوسنی نظام څخه دفاع ته هم چمتو دي. عبد الله دې غونډه ته ویل چې په دوحه کې د خبرو د پیل هرکلی کوي، خو تاوتریخوالی لا هم د افغانانو ژوند داخلي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
مارشال عبدالرشید دوستم لوی وګدی مودي وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستون شو. د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې داغه هرکلی لپاره د نورو برسیره د ملي پخلاینې ادارې شورا رئیس عبدالله او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو سلاکار حاجی محمد محقق هم هوایي ډګر ته ورغلی وو. مارشال دوستم کابل ته د سنیدلو وروسته یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د جمهوري نظام څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. ویل چې افغانستان په ډېر حساس پړاو کې دی، چې چیرې دغه هیواد سیاسي مشران غفلتو کې نو سبا به تاریخ ونه بخي.
وختم کې ما خاطیات از پروسه سول حمایت میکنیم.
و مې ویل چې زه په قاطعیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوم او که نتیجه یې ورنه کړه د دغه نظام چې سیستم یې وبولم که جمهوریت یې وبولم د دفاع لپاره په قاطع ډول چمتو یم.
به خاطیت آمده.
مارشال دوستم ویل چې کابل ته د جمهوریت غنی او نورو سیاسي مشرانو سره د حالاتو په باب د سلام مشورو لپاره راغلی دی. د افغانستان د تیرو جمهوریت د ټاکنو وروسته د ټاکنیزو جنجالونو په پای کې جمهوریت غنی او د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې ښاغلي غنی عبدالرشید دوستم ته د مارشالي رتبه ورکړه. خو مارشال دوستم د دغو جنجالونو وروسته په لومړي ځل نن کابل ته ستون شو. د ملي مصالحې د علي شورا رئیس عبدالله کابل ته د مارشال دوستم د سړیدلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې افغانستان خلک یو عادلانه سوله غواړي. هغه ویل چې افغان امنیتي او دیپایي ځواکونه هم د همدغسې یوې سولې لپاره جنګیږي. عبدالله ویل چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ د اوږدې ځنډ وروسته یو دوه ځلې دواړو غاړو سره کتلي چې ځای یې هرکلی کوي.
اما بازم اون چیزی که توقع مردم افغانستان بوده.
خو بیا هم هغه څه چې د افغانستان د خلکو تمه وه هغه نه ده پوره شوې. تاوتریخوالی او جګړه روانه ده. هدف یې وژنې روانې دي او هر ورځ د افغانستان خلک قرباني ورکوي.
عبدالله یو ځل بیا د اوربند او د تاوتریخوالی د کمیدو غوښتنه وکړه. ویل چې دواړه غواړو په دې موافقه کړې وه چې ټولې ستونزې به د خبرو په میز هوارې. د جمهوریت غنی او سلاکار حاجي محمد محقق دې غونډې ته ویل چې په افغانستان باندې د زور له لارې کنټرول ترلاسه کول اسان کار نه دی. مارشال دوستم په داسې حال کې لوګدي مودي وروسته کابل ته ستون شوی چې جمهوریت غنی د سولې په باب د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د افغانستان د سیاسي او جهادي مشرانو سره سلام مشورې چټکې کړې دي. د جمهوریت مرستیال وایند دواخان مینپال کابل ته د مارشال دوستم د سنډلو په باب د امریکا غږ یو پوښتنې ته په ځواب کې ویل چې د سیاسي اجماع په رامنځته کولو کې هر سیاسي شخصیت ونډه لرلی شي او د دغه سیاسي اجماع برخه کېدی شي.
اجماع سیاسي ګپ میزنیم، هر شخصیت او هر رهبر سیاسي افغانستان جایگاه خود داره و بخشی از اجماع سیاسی هستند.
افغان سیاسي کارپوهان وایي چې کابل ته د مارشال دوستم سړیدل به د جمهوریت غلي سیاسي بلاتر زیات کړي. د پانتون یو وسط فاروق بشر وایي چې کابل ته د مارشال دوستم سړیدل د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار روسي سرګردون ته هم یو برګود کیدی شي.
ولدي کابل د زاس فکر کوم چې د دې راتګ یو قدرت ورکړي هغه ته اشرف غني ته.
د اسلامي حزب مشر سور از ایران دی د لاریدو لاري دارد محاصره کولو او د جمهوریت غلي د حکومت د نسکورولو ګواښ کړو چې دغه سرګردونی د مارشال دوستم په ګډون د افغان حکومت دلنه بهر کې د خبرګونونو سره مخ شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په خوست کې د سرتیری د ملي ورځې د منځلو مراسمو ګډونوالو له حکومت څخه غوښتنه دي چې د سولې په مذاکراتو کې د پر افغان امنیتي ځواکونو معاملې نکوي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې واوري.
ساکال په افغانستان کې د کاب میاشتې نه هم یالي سرتیری ورځ داسې محل منځل کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون را ورسته په دغه هیواد کې جګړې زور اخیستای. ګڼ شمیر خلکو چې سرتیری ورځې د منځلو په مراسمو کې د خوستکار په فوټبال لوبغالي کې راټول شوي وو وویل چې د سولې په مذاکراتو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو معامله نه غواړي. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال دغه مراسمو ته په خبرو کې امنیتي ځواکونه د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع او د خلکو د آرام او سوکاله ژوند ساتونکي وبلل.
د هر چا حق ته چې نظام نه انتقاد وکي، په حکومت انتقاد وکي، په رهبرۍ انتقاد وکي، خو د نظام چینجول، د نظام چیلنج کول داسې ژبې بیا مونږ خپلو سربازانو ته چې ژبې ورپریکه ژبې ورپریکه چې څوک نظام ننګوي زموږ د قوتونه ملي امنیتي ځواکونه ننګوي.
که څه هم په قطر کې د افغان حکومت او طالب وسله والو ترمنځ د سولې مذاکرات دوام لري، خو په افغانستان کې د طالب جنګیالیو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شدت خلک اندېښمن کړي دي. په خوست کې د ملي اردو د لومړی شایسته پلې لوا درستی ځوال ډګروال امین الله وردګ د سرتیری ورځې نننیو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې نه دفاع ته چمتو دي.
د دې وطن قسم خوړلي غلامان، خرد شوي مزدوران، هغه دې په دې وپوهېږي چې دا هغه وخت نه دی لکه دېرش کاله مخکې چې وا یا پنځه ویشت کاله مخکې چې وا د افغانستان دوه سوه کلنه اردوی له کومو ورده وله د یو لکو ډالرو ټانګان یې په یو لک کلدارې خرڅ کړل. دا تاریخ بیا نه تکرارېږي، متوجه اوسئ.
د خوست والی مومن کټه وزیر امنیتی ځواکونو د ستاینې ترڅنګ له ولسی خلکو وغوښتل چې د نظام د بقا پیاوړی حکومتوالی او د سولې ټینګښت په مخه له افغان امنیتی ځواکونو څخه په بشپړه توګه ملاتړ وکړي.
راغی د وسلوال په ساته ودرېږو، راغی سولې ته سره ولاړ شو. په جنگ وطن کې آرامي نه راځي، آرامي و خبرو لارل کیږي. خبرو ته زموږ داسې دولت، زموږ داسې نظام، زموږ داسې حکومت،
د خوست نننیو مراسمو ته پر اغلو خلکو کې یو شمېر کسان تر سترګو کېدل چې د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پر تن و او له دې لارې له امنیتي سرتیرو نه خپل ملاتړ څرګنداوه.
موږ په دې حساسو شیبو کې دا غوره وبلله چې د خپلو نظامي ځواکونو په ملاتړ راووزو، د دوی مقدس نظامي لباس پر تن کو، دوی ته هم مورال ورکو او هم یې دغو قربانیو درناوی وکړو چې د هیواد د ساتنې او د خلکو د ژغورنې په لاره کې هر ورځ ورکوي.
د کب میاشتې نه هم نیټه جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د سرتیری د ملي ورځې په توګه نومول شوې. دا ورځ د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لمانځل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په ختیځو ولایتونو کې هم د هوت نه هم چې د امنیتي ځواکونو په نامه نومول شوی سرتیرو او ولسی خلکو یې المنزله کړی ده. د ننګرهار والی وایي په حصارک او شیرزاد کې د طالبانو د ځپلو لپاره داسې عملیات پیل کړي تر څو دغه سیمې د دایم لپاره امن کړي. نور تفصیل په راپور کې وایي.
جلال آباد کې د سرتیرو ورځې د منځنې په دستورو کې افغان ځواکونو د خپل قدرت او وطن دوستۍ نندارې کولې. سرتیرو لی وسندق د افغانستان ملي بیرغ راوېست او دای خودل چې اک جګړه څومره سختيږي خو لدرې رنګ بیرغ بننګ کوي. دا غونډې په برخوالو د پوز چورلکو دوه واري د سرتیرو د ملاتړ پیغامونه راوښیندل او د خپل ځواک خودنه وکړه. د انګرار والی زیول حق مرخیل ویل ک د حصارک او شیرزاد و عملیات بریالي شنو په نورو سیمو کې د خپل مخالف وسلوالو لمن نږدې پټولې دودا. ختیځ ځونکو د ملي اردو د 201 سلاب قلو اردو قومندان بریج جنرال عبدالجبار وفا طالبانو ته په خطاب کې ویل چې اکه د سولې لاري وګرځي نو دوی یې سرکوبولې شي.
ظالمانه
دغو دستورو کې د ټولنې بیلابیلو ډلګو خپلې نندارې وړاندې کړې او امنیتي ځواکونو پکې خلکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړه.
خپل وطن ته ولس ته دا ډاډ وکړو د خپل د وینې او د سر نه مونږ تیر یو. ان شاء الله مونږ دا وطن مونږ ته نیاز لري، دا خاوره مونږ د دې خاورې پرزندانې، په دې خاوره باندې خپل سر قربان.
په گاونډي کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نامه د ورځن مانځنه شوې ده. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سرتیرو ورځن مانځنې ته ډیرو سړو او میرمنو عسکرو ته په غاړو کې ګلان چولي او دوی یې د وطن ساتونکي بللي.
نوې چن نوې وا ستاسو د فخي وړ پروګرام د آشنا ټلویزیون خبرونه نیمې کوه تا کړه. د آشنا ټلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د سلمي عاشقې نن هم نیوزه حرش با فلسطین وجو امریکا غږ او ټلو
یاوه بریالی ملګرتیا. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ ته خبرونه اوري. د کندهار والی د دې ولایت د اقتصاد رئیس د اداري فساد په تور څارندوالی ته معرفي کړي او وایي چې د دولتي ادارو د فساد په اړه د عام خلک ورسره اسناد شریک کړي. د کندهار والی خبرداري ورکړي چې د اداري فساد ضد مبارزه کې به ټول هغه مامورین چې د فساد تور باندې دي څارندوالۍ ته معرفي کړي چې اسناد پر پیدا کړي. نور هم زموږ د خبريال عزیز الله پوپل په دې راپور کې باوري.
څوک چې لایق ده ځای نه وي دا چې د هر چا مرکو چې زه وعده کوم چې په ولله بل د چا په کیسه کسم
په کندهار کې هم د هیوادونو برخ په سری ونی وکړه د چې په دولتي ادارو کې فساد موجود دي چې د کار د حکومتولي پر چارو باندې بادي اغیزې کړي. روح الله خان زاده چې دوی میشتي وړاندې کندهار ته د نوی والی په توګه وټاکل سو د خپل یاد ماموریت په اړه ولسته د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې ویل چې په دولتي ادارو کې فساد له دولت سره د خلکو واټن زیات کړي. نو موږي زیاته کړی چې تازه د اقتصاد رئیس د اداري فساد په تور څارنوالي تور پیژندلی او د ماری په اداره کې به هم پراخ اصلاحات راولي.
چې ترپلونکو په کاتان دوه میاشتې پورې و تاسو په معرفت کې د پراخ بهبود لټونکي سي چې په معرفت کې به پراخ بدلون راسي ان شاء الله، یا به اصلاح کیږي یا به زائد کیږي. دا نور نسته چې په چوکي باندې ناشي او ځفنه اجرا کوي. دا نور نه ماته د زغمل دی او نه د کندهار ولست د زغمل دی.
د کندهار عام اوسیدونکو نیوکه لري چې د کورونا وبا پر مهال د دې ولایت لپاره په ځنګړې سوی بودیجه کې پراخ مالی فساد شوی چې د روغتي سکتور په ګډون ټول شامل کسان یې باید د عدالت پر وړاندې جواب وایي. ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکو د اداري فساد ضد مبارزه کې د کندهار د ولایتي مقاماتو د ورسوي حادثو هرکلی کوي او ځتی چې اولس له اداري فساد څخه ستړي شوی دی.
دا جګړه په د فساد په د پیسو ده چې جګړه د خلکو شروع کړې ده. د حکومت سي پاسلانې ولې دا په درشنې ولې ده چې په ادارات کې فساد دی، په سوالي کې فساد دی، په ریاستو کې فساد دی، پر کومیو پر دوره او بیت باندې د مقرری کې شدا شان ورکسي.
د اداري اصلاحاتو په برخه کې بیا څلور ورځې وړاندې د کندهار ټول اولس ولسوالو یو تنوي ولسوالان وټاکل سوی چې د والي روح الله خانزاده په وینا له اداري فساد سره مبارزه به د کار لومړی توبي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2129 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خبرداري ورکړي چې دا وخت د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې پر بشري حقوقو باندې د تیریو د امیدو په سبب د خلکو بنیادی ازادي لمنځتلو په حال کې دي. د خبريالي لیزا شلاین د رپورت غټ کې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
مېرمن بشالر چې پروندو جمعې پورزه په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د موجوده خراب وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کوو. پخپله وینا کې ویل چې دا وخت د نړۍ د ټولو سیمو په هوادونو کې د چارواکو د ظالمانه خائنانه او استبدادي پالیسیو په وجه باندې عام خلک کړيږي چې په نتیجه کې په نړۍ کې بې‌ثباتي هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون عالی کمشنر پخپله وینا کې د یو شمیر هغو مستبدو هوادونو نمونه په تفصیل ذکر کړل چې چارواکي کې د عامو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. هغه یو هیواد هم پرې نه خدو. مشال بشریت په ځانګړې توګه د روسیې په سر د هغو طاقتورو او پیاوړو هیوادونو ذکر وکړ چې مشران د خپل قدرت د بقا په خاطر له هر ډول ظلم او تیرینه کار اخلي. د روسیې حکومت تیر کال د خلکو د بنیادی ازادیو د محدودولو په خاطر یو لړ نوي سخت قوانین نافذ کړل.
Existing restrictive laws have continued to be harshly enforced, including during recent demonstrations across the country.
د چارواکو لخوا موجوده قوانین پر خلکو باندې په ډیره سختي تطبیقیږي. د حکومت په خلاف په ټوله روسیه کې د ورستیو سولېزو احتجاجي مظاهرو په دوران کې پولیس ونیدل سول چې په غیر ضروري ډول یې طاقت استعمال کړ او په زرګونو کسان یې ونیول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون اعلی کمشنر په متحده ایالاتو کې هم سیستمیک او منظم نژادي تعصب او توپیر ذکر وکړ او په اروپایي اتحاد باندې هم لدی عمله نیوکې وکړې چې د مهاجرینو ضد پالیسیو له امله د هغو ګڼ شمېر کسانو ژوند د مرګ خطر سره مخامخ کیږي چې په اروپا کې د سیاسي پناه د اخیستلو په لټه په خطرناکو لارو باندې له نورو هیوادونو نه راځي. نوموړی په جنوبي آسیا او په ختیځ آسیا کې هم په دوامداره توګه د بشري حقوقو د سرغړونو او د خلکو د بنیادی ازادۍ او د محدودولو غندنه وکړه او په ځانګړې توګه د برما نظامی کودتا وغندله. نوموړی د هندوراس او وینزویلا په شمول د لاتین امریکا هغو مستبدو رژیمونو ته هم اشاره وکړه چې د ظلم او جبر له امله هر کال په زرهاو خلک مجبوریږي چې نور هیوادونو ته وتښتي. مرمن مشال بشالکت په منځني ختیځ کې د دوامداره جنگون لاملا د ملیونونو خلکو د کړاوونو ذکر هم وکړ. نوموړی د افریقا په نیمه وچه کې هم د بشري حقوقو د بد وضعیت په باب په خپله وینا کې با ځانګړې توګه د ایتوپیا یا حبشه د تیګرې په سیمه کې د حکومتي قواو او یاغیانو ترمنځ د جنگ په دوران کې د ملکیانو د وژلو غندنه وکړه. ویل چې دغه شخړه په سیمه کې د بے ثباتۍ او بے امنیتۍ باعث شوې. نوموړی د مرکزی افریقا د جنگ ځپلي هیواد له مهاجرینو سره د موزمبیق، بروندای او یوګاندا د حکومتونو د ناوړه چل چلن غندنه وکړه. په زور او جبر خپل هیوادونو ته د دغو خلکو شړل وغندل. نوموړی ویل په داسې حال کې چې د کورونا د کونس د وبا له امله د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د خلکو ژوند خراب شوی دی. په هر سیمه کې ځینې خلک آبادۍ له پروژو او نورو فرصتونو نه بې برخې ساتل کیږي. هغه د خپلې اوږدې وینا په پای کې ویل چې د کورونا د کوینونس اوبا د مخنیوي او ځپلو لپاره لازمه ده چې د نړۍ حکومتونه په خپلو منځونو کې د اعتماد او باور فضا رامنځته کړي او د خلکو بنیادی ازادۍ باید سلب نه کړي چې دا په خپل ذات کې د دغه وبایي ناروغۍ په ختمولو کې کلیدي اهمیت لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره بې ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټ کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
قدرمن اولیدونکو روغ دوانان چې کوم ځان اخلاصي وي ځوانان ګوري چې دوی ته کورنۍ پر وخت د پولیو څاڅکي ورکړي او سالم را لوي سوي دي. لخپل کورنۍ مور او پلار څخه په دې خوشاله دي چې په ماشوم توپ کې د دوی د صحت پام ساتلی دي. نور حال زمرد خبريال کول رحیم نیازمن پر پورت کې وایي.
هغه ځوانان چې سالم را لوي شي وي او اوس د ژوند په چارو بوخت دي، کله چې ګوزن وهلي یا فلشيوي ځوانان وويني نو لخپل کورنۍ او مور او پلار څخه مننه کوي چې په ماشوم توپ کې د دوی د صحت خیال ساتلی او د ډاکټرانو پر وایناي ورته د نورو ټولو واکسینونو ترڅنګ د پولیو څاڅکي هم ورکړي دي. دوی په دې خوشاله دي چې سالم ژوند لري. د قندز یو تن اوسیدونکو عبدالمالک نظیف چې نوې ځوان دي په دې خوشاله دي چې کورنۍ ورته د پولیو د واکسینو ترڅنګ ټول واکسین تطبیق کړي دي.
زه خپل کورنۍ څخه مننه کوم چې ماشوم ټوب کې ماته واکسین کړی دی او له هر ډول ناروغۍ ساتلم. نن چې زه د یو سالم انسان په څیر ټولنه کې ژوند کوم، دا زما د کورنۍ له برکته دی. کله چې زه نور کسان په ښار کې وینم چې د پولیو ناروغۍ له امله فلج شوي دي، ډېر زیات ځورېږم، ځکه ولې کورنۍ دوی ته توجه نه ده کړې، توجه دوی ته نه ده شوې او نن د پولیو ناروغۍ له امله دوی فلج دي.
د قندز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وایي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د پولیو واکسین ورکوي او ځینې کورنۍ چې ماشومانو ته ارزښت نه ورکوي واکسین کولو ته هم پاملرنه نه کوي.
په تاسو د مثال هغه مور پلار چې خپل ماشوم ته د ګوزند ضد یا پولیو څاڅکي ورکوي، دا په دې معنی ده چې دوی د خپل کورنۍ فعال ساتي. او یو تعداد کورنۍ دي چې په دې کې مور پلار مسؤلیت پذیر نه دي، غیر مسؤلانه برخورد کوي، د خپل د ماشومانو د آینده په باره کې پاملرنه نه لري.
په قندوز کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی د عامه پوهاوي لپاره جدي کار کوي.
دغه برنامه د عامه پوهاوی جریان لري، د په ملي سطح باندې هم تاسو ګورئ چې کار پر روان دی. امیروختیا په کار کوي، د یونیسف ادارې د خوانه هم زمونږ دوه ولسوالیو کې چې هلته آی سی نورتوي، یعنی د آگاهی عامې شبکه، د هلته پرسونل دی، هلته مونږ هم داسې رضاکاران لرو چې په پروګرامو کې کار کوي او عملاً خلکو ته عامه پوهاوی کوي. محلي ادارې لخوا هم رادیوګانې دي، محلي تلویزیونونه دي چې دا د یونیسف ادارې د خوا ورسره پلانونه امضا شوي دي او خلکو ته عامه پوهاوی روان دی.
دغه سالم را لوی شوي ځوانان کورنیو ته پیغام ورکوي چې باید خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړي چې د ټولو عمر لپاره له فلج کېدو یا ګوزند څخه پامان شي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
گرانو هیواتوالو، لګو زنګنا خپل ماشومان خوندې وساتي، تر پنځو کالو کم همره ماشومان واکسین کړي. زه تاسو قمر ګلایم. گرانو هیواتوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر پنځو کالو کمونده ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې موږ خبرونه کوي.